ډنمارک پریکړه کړې چې هغه افغان پاسپورتونه نور پر رسمیت نه پیژني چې د روان کال د سپتمبر 13 وروسته تمدید شوی دی. د شنګن نیوز د راپور لمخې د ډنمارک د کډوالو د چارو د ادارې د پریکړه لمخې هغه افغانان به چې دغه پاسپورتونه لري او د هیواد ورته پناه ورکړي د چې نوی افغاني پاسپورتونه واخلي. د راپور لمخې ډنمارک له دغو افغانانو سره کغوختی وی چې د نوو پاسپورتونو د اخیستلو لپاره افغانستان ته لاړ شي ستونزه هم نه لري، خو هغه افغانان چې ډنمارک ورته سیاسي پناه ورکړي کولای شي د دې هیواد سیاسي پاسپورتونه ترلاسه کړي. ډنمارک دغه پریکړه له هغې وروسته کړي چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ازمري اسد د میاشتې په 9 نیټه اعلان وکړ چې په اروپا کې له څو محدودو سفارتونو او قونسلګرۍ و پرته چې ورسره اړیکې لري د نوو سفارتونو او قونسلګرۍ لخوا د پاسپورټونو د تمدید او نورو سندونو په ګډون د دوی لخوا ترسره کیدونکو خدمتونو ورته رسمیت نه لري. د کابل په سروبي ولسوالۍ کې پرون سه شنبه د 22.5 میګاوات لمریزې برېښنا د پروژې عملی چارې پیل شوې. د طالبانو تر کنټرول لاندې وختر خبري اژانس د راپور لمخې په سروبي کې نغلو باندې تنشدې د دغه پروژې په پرانیسوند کې طالبانو د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال مل عبدالغنی برادر په ګډون یو شمیر لوړپوړو چارواکو ګډون کړی و. مل عبدالغنی برادر وویل دا پروژه نه یوازې د چې د اقلیم له پاک ساتلو سره مرسته کوي، بلکې دا او دا ډول پروژې کولای شي چې په تدریجي ډول پر وارداتي برېښنا د افغانستان اتکار کم کړي. دغه پروژه چې یو ترکی او یو کورنی شرکت شاوخوا $13 میلیون پانګه پکې کړي، چارې به د یو کال په موده کې بشپړې شي. د بخښنې نړیوال سازمان د پښتون ژغورنې پر غورزنګ پی ټی ایم د پاکستان د حکومت له لوري بندیز اساسي حقونو او د سازمانونو سوله ییزو غونډو ازادیو ته سپکاوی بللی دی. د سازمان پرون سه شنبه پر خپل ایکس پاڼې یا پخوانی ټویټر ولیکل چې د پښتون ژغورنې غورزنګ منع اعلانول او د تروریزم ضد قوانینو څخه په استفادې په دې هیواد کې د لګښتیو اړوند سوله ییزو فعالانو او معترضینو په نښه کول د ټولنو او سوله ییزو غونډو ازادیو او حقونو ته سپکاوی دی. د پاکستان حکومت د تیر یک شنبه په ورځ د پښتون ژغورنې غورزنګ د یو غیر قانوني سازمان په توګه اعلان کړ او فعالیت یې منع کړ. د اقدام داسې مهال شوی چې دغه غورزنګ د غیر قانوني نوونو د پښتنو د جبري ورکېدو او په خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو کې د نورو ستونزو په اړه د ویلو جرګې د جوړېدو لپاره تیاری نیسي. او د هنګری صدر اعظم ویکتور اوربان وای اوکرين نشي کولای چې له روسیې جګړه وګټي. نو موړی چې د الویدیز له خوا اکثره د روسیې په ملاتړ دریز تورن دی یو ځل بیا د دغه جګړې د پای تر رسولو لپاره پر خبرو ټینګار وکړ. اوربان چې ټاکل شوی هیواد د روان 2025 کال د جنوري میاشتې د شپږو میاشتو په مخه د اروپایي ټولنې دورې مشري ترلاسه کړي. دغه څرګندونې پرون سه شنبه په اروپایي پارلمان کې په یوه خبري غونډه کې وکړه چې د هنګري د مخالفې څېرې لخوا هم اغلته مختل شوې. خغلی اوربان وویل دوی نه غواړي چې هر څه مخ ونیسي، خو یوازې غواړي اروپایي مشرانو ته دا پیغام ورسوي چې د اوکراین اړوند خپل اوسنۍ ستراتیژي بدله کړي، ځکه د خبره هغه کار نه ورکوي. د خغلی اوربان په خبره کله چې یو جګړه نشي ګټلی نو باید خبرې وکړي او اوربان ترلاسه کړي. تر دې مخکې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي په دې وروستي کې د روسیې په وړاندې د جګړې د ګټلو لپاره د خپل پلان د ملاتړ ترلاسه کولو لپاره د امریکا په ګډون له خپلو لیدیزو متحدانو غوښتي چې د روسیې د بریدونو په وړاندې د ځان د دفاع لپاره لازم پوځي وسایل او وسلې ورکړي. د بریټانیا د استخباراتو د ادارې مشر وايي د هیواد د روسیا او ایران ترڅنګ د اسلامي دولت ډلې یادایش له مخ په زیاتېدونکي ګواښ سره مخامخ دی. د دې ادارې مشر ویلي چې په تیرې میاشت کې د مهمو تحقیقاتو پر یو پر درېمه د هغو اړوند تروریستي ګواښونو پر څېړنو متمرکزه وه چې له بهر څخه د هیواد متوجه دي. د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه چې په افغانستان کې فعاله ده بریټانیا ته یو له مهمو ګواښونکو ډلو څخه بلل شوی. تفصیل په راپور کې
د بریتانیا د استخباراتو د ادارې یا ام آی 15 رئیس کین مکالوم وای ادارې د وژنو او تروریستي بریدونو د شنډولو په وړاندې سختې هڅې مخته وړي. ښاغلي مکالوم وویل په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په بیا راژوندي کېدو سره په ځانګړې توګه د دې سخت دریځې ډلې لخوا بهر ته د تروریزم د صادرولو هڅې زیاتې شوې او هم ورسره د هغو بریتانویانو شمېر زیات شوی چې له دې ډلې د زده کړې د ترلاسه کولو لپاره غواړي بهر ته سفر وکړي. د ګارډین ورځپاڼې د سیشن بي د ورځې د راپور له مخې ښاغلي مکالوم وویل په تېره یوه میاشت کې د تحقیقاتو له څه باندې یوه پر درېیمه برخه د هغو مختلفو تروریستي ګواښونو پر څېړنو متمرکزه وه چې بریتانیا ورسره مخامخ ده او په یو ډول له بهرنیو تروریستي منظمو ډلو سره تړاو لري. د بریتانیا د استخباراتو د ادارې رئیس د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې ته په اشاره وویل چې هغه دوه ورونه چې د بریتانیا په برمنګهم ښار کې اوسېدل او هڅه یې کوله چې له دې ډلې سره د یوځای کېدو لپاره افغانستان ته لاړ شي ونیول شول او د تیر کال په نومبر میاشت کې یو په لسو کلونو او بل په اتو کلونو بند محکوم شول. د راپور له مخې د اسلامي دولت ډلې یا خراسان څانګې چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو او پر دې هېواد طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ډېرو خونړیو بریدونو مسؤلیت اخیستی. روان کال له افغانستانه بهر هم د یو شمېر لویو خونړیو بریدونو مسؤلیت واخیست. نوموړي زیاته کړه چې د دې ډلې لخوا د موسکو د موسیقي پر یوه سالون د مارچ د میاشتې برید چې 133 کسان پکې ووژل شول او 140 نور ژوبل شول وښوده چې دې ډلې په بهر کې د بریدونو وړتیا زیاته کړې ده. د ډلې همدارنګه د روان کال په جنوري میاشت کې د ایران په کرمان کې هم د هغه برید مسؤلیت واخیست چې لاتیا او زیات کسان پکې مړه او شاوخوا 280 نور ټپیان شول. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د اسلامي دولت ډله یا داعش ځپلی او نور په هغه حد کې نه ده چې د افغانستان له خاورې نورو ته ګواښ متوجه کړي، خو یو شمېر لوري دغه ادعا ته د شک په سترګه ګوري. ورته یوه ادعا د تېرې دوشنبې په ورځ د امریکا د مرکزي قومندانۍ پخواني قومندان جنرال کینت فرانک مکنزي وکړه. هغه د امریکا له سی بی ایس تلویزیون سره په امریکا کې وویل چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو په وتلو سره داعش او القاعده ډلو خپلې وړتیاوې بېرته رغولې دي. تر دې مخکې د روان کال په پیل کې د دغو ځواکونو نوي قومندان جنرال مایکل کوریلا ویلي وو چې ښایي داعش په شپږو میاشتو کې دا وړتیا پیدا کړي چې په بهر کې یو پراخ برید ترسره کړي. په دې اړه مو چې آیا د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګه چې بریتانیا او ځینې نور هېوادونه یې جدي ګواښ بولي که په راتلونکو کې احتمالي برید ترسره کړي، آیا هغه به له افغانستان د دې ډلې تنظیم کړی وي؟ د امریکا د ویسکانسن د پوهنتون د استاد نجیب آزاد نظر وپوښت. هغه ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان له خاورې د دې ډلې د دغسې یو خطر احتمال شته.
نن چې دا ویره پیښیږي، هغه که د سوریا څخه نیولې د داعشیانو تر افغانستان تر داعشیانو یا دغه سیمه کې د خراسان تر داعشیانو یا القاعده هره ډله شي، هغه ویره، هغه ننګونه، هغه ګواښ به د افغانستان څخه وي. هغه به ځکه وي چې هلته بې کړکیو دروازې یو هېواد دی، هلته هره ترهګره ډله په اسانه کولی شي چې خپل جنګیالي هلته وساتي، خپل د فکر خلک، هغه کسان چې کولی شي چې دومره لوی ګواښونه ډیزاین کی هغه ته خوندي پاتې کېدلی شي یا تر یو وخته پورې پټېدلی شي، په نورو سیمو کې نه شي پټېدلی.
خو تېرې اونۍ د جمعې په ورځ د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان معتقد ماسکو فارمات غونډه کې وویل چې داعش له افغانستان بهر مرکزونه لري او د سیمې له هېوادونو یې وغوښتل چې دوی ته د جلب و جذب اجازه نه ورکوي. هغه وویل چې داعش په وروستیو کې وتوانید چې د افغانستان له پولو بهر روزنیز مرکزونه جوړ کړي. د بریتانیا د استخباراتو د ادارې یا ام آی 15 رئیس کین مکالوم د اسلامي دولت ډلې یا داعش له خراسان څانګې پر احتمالي ګواښ سربیره د روسیا او ایران لخوا د هېواد ته د متوجه ګواښونو یادونه هم وکړه. ویل چې له 2022 کال راهیسې یوازې د ایران له ملاتړه د شلو پلان شو حملو مخه نیولې چې پکې برتانوي اتباع او په دې هېواد کې میشت نور وګړي په نښه شوي وو.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ
پر ټولنیزو شبکو په ځانګړي ډول فیسبوک او یو ټویټر د طالبانو له ځینو غړو سره د بهرنیو ښځو د عکسونو خپرېدو خبرګونونه راپارولې دي. یو شمېر افغان نجونو او د ښځو د حقونو فعالانو ازادي راډیو ته وویل چې دغه عکسونه د افغان ښځو پر وړاندې د طالبانو د حکومت د محدودوونکو فرمانونو پلي کولو او له بهرنیو ښځو سره د دوی د چلند توپیر ښکارندوی کوي. په دې انځورونو کې ځینې ښځې چې ویل کېږي چې نیانې دي د طالبانو له ځینو غړو سره د ډوډۍ، خوراک او وسلو په اخیستو سره څنګ په څنګ د افغانستان په میلمستونونو او شنو سیمو کې ښکاري. تفصیل په دې راپور کې.
د په دې وروستیو کې ځینې بهرنۍ ښځې چې ویل کېږي چینایي وګړي دي د طالبانو له ځینو غړو سره یې پر خواله رسنیو عکسونو خپرېدو د ځینو افغان نجونو او ښځو د حقونو فعالانو غبرګونونه راپارولي دي. دوی وایي په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت افغان میرمنې له زده کړو، کار او ټولنیزو فعالیتونو منع کړي دي، د طالبانو دا کړنه د دوی له حکومتونو سره په ټکر او یو بم دو هوا او د شرم او افسوس وړ خبره بولی. د کابل خاري وی اوسیدونکو چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت لامل یې نوم پر راپور کې خپور سي، د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا چلند د افغان میرمنو پر وړاندې د طالبانو د تاوتریخوالي او له بهرنیو میرمنو سره ښه چلند په ګوته کوي چې دا توپیری چلند دی.
اینجا در افغانستان ما زنان را از همه جا محروم کردن، تا گفتن نباید با نامحرم صحبت کنیم.
دلته په افغانستان کې موږ ښځې له هر څه او هر ځایه محروم کړي یو، او آن ویلي دي چې باید له نامحرم سره خبرې ونه کړو. نور مسائل خو په هر حال موږ یې آن له خپل بنسټیز حق چې هغه تعلیم او تحصیل دی راګرځولي یو. خدای خپله هر ورځ آن له چینایي ښځو سره خبرې کوي او دوی ته هیڅ ستونزه نشته. زه هر ورځ دلته چینایي ښځې او نارینه وینم چې په ډېره راحتۍ ګرځي راګرځي او پر دوی هیڅ ډول بندیز نشته.
په دې وروستیو کې داسې عکسونه چې دقیق ځای او وخت مشخص نه دی پکې بهرنۍ ښځې چې ویل کېږي چینایانې دي د طالبانو له وسلوالو ځواکونو سره د ډوډۍ خوراکو او د هغوی ترڅنګ له وسلو سره لیدل کېږي. په دې عکسونو کې د طالبانو د ځواکونه له دغو ښځو سره چې حجاب او ټیکري نه لري اوګه په اوګه د افغانستان په بیلابیلو سیمو او پارکونو کې ښکاري. دا یادونه ده چې له دې وړاندې هم له بهرنیو ښځینه سیلانیانو او یوټیوبرانو سره د طالبانو د ځواکونو ځینې ویډیوګانې او عکسونه پر ټولنیزو رسنیو خبره سوي چې د خواله رسنیو کارونکو پرې نیوکې کړې وي او ویلي دي چې دا له بهرنیو ښځو او افغان ښځو او نجونو سره د دوی توپیري چلند څرګندوي. د افغانستان د مترزو ښځو ډلې غړي رقیا سایي چې له دې وړاندې د طالبانو حکومت لخوا بندي سوي هم وه د دغو عکسونو په غبرګون کې ازادي راډیو ته وویل
افطارشان برخلاف آن چې که دستور صادر میکنن برای زنان افغانستان،
دوی رفتار د هغو فرمانونو په پرتله چې د افغانستان د ښځو لپاره یې ورکړي له بهرنیو ښځو سره یې چلند کاملا فرق کوي. دوی له دې ښځو سره متفاوته چلند کوي، له دوی سره کینی خبرې ورسره کوي، ډوډۍ ورسره خوري او یادګاري عکسونه ورسره اخلي. هغه عکسونه چې اوس پر خواله رسنیو خپاره او لاس په لاس کېږي ښیي چې د دوی بدنونه د چینایي ښځو له بدن سره نښتي او خپلې وسلې یې د هغوی په اختیار کې ورکړي او یادګاري عکسونه ورسره اخلي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په خپله واکمني کې د تیرو دریو کلونو راهیسې د افغان ښځو او نجونو پر زده کړو، کار او د دوی پر نورو فعالیتونو محدودیتونه لګولي او دوی تفریحي ځایونو، ورزشي لوبغالو او د ښځینه او حمامونو ته له تاګ راګرځولي، او آن د امر بالمعروف په نوي قانون کې هم د ښځو غږ او رات بللی دی. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د طالبانو حکومت ځینو پلویانو پر ټولنیزو رسنیو د دغو عکسونو د خپرېدو په غبرګون کې لیکلي چې دغو کسانو چې له چینایي ښځو سره یې عکسونه اخیستي د طالبانو ځواکونه نه بلکې د بهرنیو شرکتونو او موسسو امنیتي ساتونکي دي. په افغانستان کې د بهرنیو ښځو په ځانګړې توګه د چینایانو ګڼه ګوڼه په داسې حال کې زیاته سوې چې چین د طالبانو له حکومت سره نږدې اړیکې لري او د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د قانونو د کیندلو، ګازو او تیلو پروژو په برخه کې ورسره بیلابیل تړونونه لاسلیک کړي دي. چین سره لدې چې د طالبانو حکومت یې لا په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د طالبانو د حکومت له ملاتړو هیوادونو بلل کېږي او دغه راز له هغو لومړنیو هیوادونو دی چې د تېر جمهوري حکومت تر سقوط وروسته یې په بیجنګ کې د افغانستان سفارت طالبانو ته وسپاره.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اسرائیل وایي د لبنان د حزب الله ډلې د پخواني مشر حسن نصر الله ځایناستی په غالب ګمان په بریتي کې وژلې دي. د ایران له ملاتړ برخمنې د حزب الله ډلې یو شمېر غړو ویلي چې له هاشم صفی الدین سره چې د نصر الله ترورځی دی او هغه ته د نوموړي د ځایناستی په توګه کتل کېږي د اکتوبر له دوهمې نېټې راهیسې اړیکه پرې شوې. تفصیل په دې راپور کې.
د اسرائیل دفاع وزیر یوف گالانت پرون سه شنبه دا وکړه چې د حزب الله د مشر ځای ناستې په غالب ګمان وژل شوی دی. نوموړي وویل د ایران له ملاتړ برخمن سخت دریزه حزب الله ډله چې یوه سیاسي ډله هم ده او د لبنان د جنوب پر ډېرې برخې کنټرول لري له مشرتابه څخه بې برخې ده. د آزاد اروپا آزادی رادیو د خبر د مرکزی څنګه د راپور لمخې د اسرائیل دفاع وزیر د شمال لپاره د پاوز د قومندانې په مرکز کې افسران ته خپل سرګندونو کې وویل چې د حزب الله مشر حسن نصر الله وژل شو او ډیر احتمال شته چې د غذایی ناستې به هم وژل شوی وي. هغه په دې اړه نور جزئیات ورنکړل خو زیاته کړه چې هغوی نور تصمیم نیونکی نه لري او هیڅوک نه لري چې اقدام وکړي. حزب الله چې د امریکا د متحدو ایالتونو لخوا د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژندل شوي خو اروپایي ټولنې یوازې پوځي څانګه په تور لیست کې شامله کړې ده. ډېر ګمان کېده چې هاشم صفی الدین به چې د حسن نصر الله ترور زی دی د خپل مشر په توګه ونوموي، خو د اکتوبر له دوهمې راهیسې د اسرائیل له یوه برید وروسته د هغه برخلیک څرګند نه دی. حزب الله د هغه د برخلیک په اړه تر اوسه رسمي څرګندونې نه دي کړې، خو د دې ډلې یو شمېر غړو د خپلو نومونو نه ښودلو په شرط یو شمېر رسنیو ته ویلي چې له دغه برید وروسته له نوموړي سره اړیکې امپرې شوې دي. صفی الدین متحدو ایالتونو په 2018 میلادي کال د یو نړیوال ترورست په توګه اعلان کړی دی. د راپور له مخې صفی الدین له حزب الله شیعه ډلې سره په 1980 لسیزه کې د هغې له تاسیس وروسته یو ځای شو. نوموړي د حزب الله د اجرایوي ارګان چې د دې ډلې سیاسي چارې تنظیموي د مشر په توګه دنده مخته وړې ده. صفی الدین چې د لبنان په جنوب کې زیږېدلی هم لکه د پخواني مشر په څېر له ایران سره نږدې اړیکې پاللې. هغه د ایران په قم ښار کې چې د شیعهګانو مذهبي مرکز بلل کېږي زده کړې کړي او ورور هم په ایران کې د حزب الله استازیتوب کوي. همدارنګه د صفی الدین زوی د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواک د قدس څانګې د پخواني قومندان قاسم سلیمانی چې په 2020 میلادي کال کې په بغداد کې د امریکا په یو هوایي برید کې ووژل شو له لور سره واده کړی دی. که د نوموړي وژل رسمن تایید شي دا به د اسرائیل په برید کې د حسن نصر الله له وژل کېدو وروسته د حزب الله لپاره یوه بله سخته ضربه وي. دغه شویه ډله په وروستیو میاشتو کې ډېره نور هم ځپل شوې. د اسرائیل په بریدونو کې د مشرتابه ډېر جګپوړي غړي وژل شوي، د پوځي وړتیاو ډېره برخه یې ویجاړل شوې او مخابراتي سیستم یې هم ګډوډ شوی دی.
وړاندې به راسره د ازادي راډیو فرهنګي مجله واورې. خو تر هغې وړاندې د راپور تر اوسه ایراني چارواکي او د طالبانو حکومت د سیستان په ګمشاد سیمه کې د یو نوي سرحدي سوداګریز بندر د پرانیستو په اړه هوکړې ته رسیدلې. د ایران د سیستان او بلوچستان والی محمد کریمی تازه ایران خبرې ایرنا خبری اژانس ته ویلي چې دغه هوکړه کابل ته د نوموړي د روسي سفر په ترڅ کې شوې ده. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت هم پر خپل ایکس پاڼې لیکلي چې دواړو لورو د چابهار بندر په اړه خبرې کړې. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې له پاکستان او ایران سره د افغانستان په بندرونو کې د سوداګریزو ستونزو په اړه اندېښنې اوج ته رسیدلې، ایرانی چارواکي او د طالبانو حکومت اعلان کړی چې د سیستان په ګمشاد سیمه کې د یو نوي سوداګریز بندر د پرانیستلو لپاره هوکړې ته رسیدلې دي. د ایران ایرنا خبری اژانس تازه د سیستان بلوچستان د والی محمد کرمی په حواله راپور ورکړی چې دا موافقه د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ د وزیر نور الدین عزیزی په بلنه کابل ته د هغه د وروستي سفر په ترڅ کې شوې ده. کرمی زیاته کړې چې په دغه سفر کې د ګډې پانګونې او همداراز د سیستان بلوچستان په ګمشاد سیمه کې د دویمې پولې د بیا پرانیستلو په اړه هوکړه شوې ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د حجم د زیاتوالي او د سوداګریزو راکړو ورکړو په اسانتیاوو کې د مرستې تر څنګ به د سیمې د اقتصادي پرمختګ او د نویو کاري فرصتونو د رامنځته کېدو لامل شي. کرمی ویلي د سیستان آزاده صنعتي سوداګرۍ سیمه او د چابهار آزاده د صنعتي سوداګرۍ سیمه د دو مهمو اقتصادي قطبونو په توګه د پانګونې او اقتصادي پرمختګ لپاره ډېر فرصتونه برابروي او په نږدې راتلونکي کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري د پام وړ وده وکړي. له بلې خوا د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت په پخواني ټویټر او اوسنۍ ایکس پاڼه کې اعلان کړی چې نور الدین عزیزی په کابل کې د ایران د اسلامي جمهوریت له سفیر حسن کاظمی قومی محمد کرمی سره کتلی دي. په بیان کې راغلی چې دواړه لورو د چابهار بندر په اړه هم خبرې کړي او د دواړه خواوو د مسؤلو کسانو په ګډون د پریکړه لیکونو د څېړلو لپاره یوه کمیټه ټاکل شوې ده. دغه اقدام د یو شمېر هغو افغان سوداګرو او صنعتکارانو تود هرکلی سره مخ شوی چې د ایران او پاکستان په بندرونو کې له ستونزو شکایت کوي. د یوې کارخانې خاوند رحیم الله مایار ازادي راډیو ته وویل
دا د افغانستان د صنعت او تجارت لپاره ډېر مثبت ګام دی. زیات سهولت چون کې پیلان د درې بندرونه چې دي، د نیمروز، فراه او د اسلام کری، په دې باندې خپل حداز زیات په بیروبار زیات دی د خپل مال اکثره وخت یو هفته لاسور رازی پیزر اسواد شر رازی بندرور که ولار وی نو ځکه په دې باندې دیموریج هم رازی او د صنعتکار او تجارت په فارغ ضرر
یو سوداګر بشیر چې د پاکستان په بندرونو کې لستونزو شکایت کوي لنور هیوادونو سره د لا ډیرو بندرونو په جوړېدو خوښ دی
د شارناو تورخم او غلام خان په بندر کې مخبل 15 ټیلر مال ایستا چولای سلکه ز خپل توانی شویم هر څو چې لارې خلاص شي او نور هیوادونو سره سوداګری پرمختګ وکړي موږ خوشاله یو
د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه هم لیران سره په نورو بندرونو کې ستونزې تاییدوي او وایي چې د ګمشاد په سیمه کې د نوي بندر په پرانستلو سره به سوداګرو او صادرونکو ته ډېرې اسانتیاوې برابر شي د دې ټولنې مشر عبدالجبار صافی وایي
دا لاره د نورو نه تقریبا نزدیم ده مصارف به هم کمیږي او وخت به هم کمیږي چې د افغانستان لپاره صادرات واردات کې دواړه یو مفید رول به ادا کړي او دا به د پیشرفت لپاره یو ذریعه وګرځي
له دې مخکې د پاکستان لخوا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم لاره او نورې لارې د بیلابیلو دلایلو له امله د دغه هیواد د سوداګریزو توکو پر مخ تړل شوې دي خو تیره اونۍ د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزی د مسلې ته په اشاره سره پاکستان د منځنۍ آسیا د لارې په تړلو وګواښه د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونې د مدیر پلاوی غړي خانجان الکوزی شاوخوا یو اونۍ وړاندې پاکستان ته د صادراتو په کچه کې د 60% کموالی په اړه ازادي راډیو ته وویل چې د ایران له لارې د سوداګرۍ راکړه ورکړه زیاته شوې او کورنۍ یا داخلي سوداګري له ایران سره په کال کې له 2 میلیارد ډالرو زیاتې ته رسیږي
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
احمد شبریم هر کله مو کوم په دې خبرونه کې په واوري چې سیاسي غورځنګونه څنګه ادبیات پنځوي
او د دې شاعری خو هم خپل کړي د کړي می جوړې کړي دي
تاسو ته یو مخ نوی سندر هم درو
جامې می جوړې د هری رو شبنم شوند ترنګ د مرجان
د دې سندرې له سندر خاړي آسیا مهرابي سره شخې تللی د یو ځوان شاعر نظر می اخیستې چې په ایران کې ژوند کوي
شعر یې خاص وخت نه لري او چې زبون د اوس شعر کم شعر زور کار نه دی
او په دې خبرونه کې مو په نورستان کې و باغ ته ورولو
د کوم په باغ دی دوه باندې نو خلکو ته سکون حاصلې ده زار شابه په هغه وخت کې د باغ کې کله چې چکر راغې شپې ورځې بال تړولې دا به قرارګاه و
یو شمیر پیاوړو سیاسي غورځنګونو د تاریخ په اوږدو کې پښتو ادبیاتو ته ډېر څه ورکړي دي د روشانیانو له نهضت نیولې د ستر خوشحال خان خټک تر غورځنګ په شلمه پیړۍ کې د پاچا خان خدای خدمتکار ټلې د خپلواکۍ او ولس او قوم د شخورلو لپاره ادب او تعلیم ته مخه کړه شونځي جوړ کړل اخبارونه چاپ کړل مجلې راوېستې یو ډلې منظم او منسجم کړ چې نظمونه ولیکي او کیسې ولیکي دغه فکر تر ډیورنټ کرشي واوښتلته دغه د ولس ته هم فکر جنو خپل کړ چې په دوی کې یو هم ملنګ جان دی سیاسي مبارزو په فردي ډول هم ادبیات روزلې او زیرمې ورزیاته کړې لکه د میوان د ملالی وټپه چې تر اوسه پورې مشتره پاته ده یو لاغو غورځنګونو چې په لنډ وخت کې ل شعر نیولې تر سندرو پورې هر خوا د خپل مبارزې لور ته جذب کړی دی د پښتون خورنې غورځنګ دی چې لننه چباندې شپش کاله مخکې د یو ځوان نقیب الله مسجد له وشو لورسته رامنسته شو په کراچي او خیبر پښتونخوا کې یو شمیر پښتون هغه وخت تور پورې کړ چې نقیب الله مسجد پولیسو وشل دی همغه وو چې له کراچۍ څخه باندې 850 کیلومتر لري یو بل پښتون ځوان منظور احمد پښتین له یو شمېر ځوانانو سره تر پېښور لاریون وکړ د کراچۍ د پولیسو د مشر د استعفا یا زندان ته چولو غوښتنه کوله د دغه لاریون پلویان ورو ورو زیاتېدل، بیا تر اسلام آباد پورې ورسېدل. هلته یې پرلت ووهه او دوی وویل چې په زرګونو پښتانه د پاکستان امنیتي ځواکونو اختطاف کړي دي. دغه کسان که بې ګناه دي خوشې دي شي، او که یې ګناه کړي محکمو ته دې وسپاري. د دغه غورځنګ له لومړنیو ترانو څخه یوه د واڼې د هنرمند شوکت عزیز ترانه.
سنگ آزادی دا پختون پکی خر کیگی دا سنگ آزادی دا د ژوند بیړی ماتیگی دا سنگ آزادی دا.
شوکت عزیز د دې ترانه پاړوي.
حقیقت دغه دی چې زما خو خپل لکه تعلق هم د ادب سره دی، لیکول وس کوم، دوه مې کتابونه هم چاپ دي، او د پښتون وطن حالات د چانه پټ هم ندي. نو دغه چې کله په کراچی کې د نقیب په نوم یو ځوان هغه په شهادت ورسول شو، نو هغه نه پس د ټولو پښتنو احساسات راو پرېدل. نو زه هم د دې معاشي غړی وم، نو ما هم دغه وخت محسوس کړم ویل باید خپل کردار انسان ادا کی. نو یو داسې ماحول کې مې داسې باقاعده پلاننګ منو کړی چې زبر داسې یو ترانه هغه یو حق ادا کولو کنه غږ پورته کولو، نو هغه مې پورته کو.
د شوکت عزیز دا ترانه تر ننه د پښتون ژغورنې د غورځنګ په غونډو کې خبرې شي. شوکت عزیز وای چې د دې ترانه شعر خپل جوړ کړی.
د دې شاعری خو هم ما خپل کړی، د کړی مې جوړ کړی دی. ما کوشش هم کړی دی دغه شاعری کې چې ز سومره ساده لفظونه کوي، او د دې میوزک کې را سره ډیر مرسته هغه وخت کړی و زمونږ د وزیرستان ګران ملګری شاعر معصوم حرمت صاحب چې کوم دی پېښور کې سټوډیو ده، نو هغه را سره زیاتې مرستې دي.
شاغل شوکت له 2000 کال راهیسی سندری وای، خو د وانی لچا پیریال او د ولسی سندرو لچو کاټه د پښتون ژغورنې غورځنګ راویست. د پدې باور دی چې د پښتنو د ژوند د تغییر لپاره هنر ته اړتیا لري.
د شعر او د موسیقۍ د کردار نه څوک انکار هم نشي کولی. اوس وخت کې مونږ ډېر ضرورت محسوسو، ډېر اړتیا محسوسو، ولې چې هر سړی لکه مونږ دلته ډېر انقلابونه کتلې دي، لامو نور په ځمکه باندې داسې مختلف خلک دي کنه، هغه هم خلک د شعر د لارې راپاروي. نو مونږ هم ویل شو باید ولس لپاره داسې شعرونه او ترانه تیار کړو چې هغه د وطن نو د خاورې او د کام خدمت ته راوړاندې شي، او دوی ته یو احساس ورکړو، دوی ته یو جذبه ورکړو. نو دینه بد دی ورځ خو مونږ باندې نه راځي، نو مونږ ته خو هر کله ضرورت، هر وخت ضرورت د وطن لپاره باید سندره وای.
د شاغل شوکت په باور په وانه کې د موسیقي پیژندل شوی هنرمندان نشته، او دوی په دې باور دی چې هنر د ژوند لپاره وکاروي. په هغو سندرغاړو کې چې د پښتون ژغورنې د غورځنګ په پیل کې سندرو ته مخه کړه، یو هم کبیر امیری دی. د ډیورنډ کرښې د دواړو لور یو ګڼو نورو سندرغاړو د پښتون ژغورنې د غورځنګ لپاره سندرې بللې دي. په دوی کې نوې سندره د نغمې ده چې د پی ټی ایم د مخکښ غړي ګیلمن وزیر یو شعر یې د هغه له مرګ وروسته کمپوز کړ او خپور کړ.
نن میدان ته څنګه پڅنګ در سره زملالیا تبا دا چری وه د لشکر سر تبزه زبلن.
پر ګلمن د جولای په ومه په اسلام آباد کې ویډلې حمله وکړه، چې بیا د جولای په 12 لاخي سوټپونو ساور کړه، او د جولای په 12 د د جسد پر اسمک کې خاورو ته وسپارل شو. پی ٹی ایم وای په کال 2019 کې د مزاحمتي شاعرۍ او پی ټی ایم سره د اړیکو لرلو له امله په ګیلمن د غداري او ریاستي ادارو پر ضد مقدمه درج شوې وي، او عین تر مرګه پورې په هغه لست کې د ده نومو چې له پاکستانه د وتلو اجازه نه لري. د ګیلمن وزیر یو شعر جاوید امیرخیل هم سندره کړې.
خاموش ملک او ملا
ګلمن هم سندرغاړو ته سندرې پنځولې همي خپل سندرې بللې ګلمن د پی ټی ایم لپاره د مساهمتي ادبیاتو یو سمبول کله چې اسلام آباد د جولای په 11مه د جنازه وزیرستان ته پلاروه دومره خلک ورته پلارو کوڅو کې راغون شوی وو چې شای د بل هیڅ پښتون په جنازه کې نه بیرټول شوی د جنازې دغه تصویر ته انزورګر شاعر عمان نیازی شعر لیکلی
اخله پتندې باندې دبره لسنګساره و دې سوځوله لکه زخم ټوله لارا چیرته روان لکه د مستو وینو دارا جار دې لټپو ملنګ جار لا کزارا والو ته ل زخم لکه ور لالا لزارا وني صدا غشه تلندې زمواره حسکه په سر جنده د پر وطن نیولې مټکی خاورا د تل بار وطن نیولې مینې نه زونو غوندې مستو سرشاره غرق ولا چغو لکه نه ویل نه زارا څو بهار رنگ و کرنګونه څو بهار صفاتن اس کشولا تاو کله اظهار نه د تند کونو ماته نه ولا انکار اس کا غاړه راغې د تا غاړه تل دارا یم ين ساقي زړه چاودن نه بر کې نه و دا زمغ مجنون دی مجنون نه بر کې نه و مست ازادی نارا کفن کې وې سارا ما وې کز لاړم خو زه بیرته راغلم یارا دا چې غدي خبرګ شي د تارو کې روزګارا لنګ دې دا لار شي دا لار د خونکارا کړي کړي ازغن مزای تاو ترې تور مارا نمنم دا نمنم دا د شرم سپاره کېګ د دې زخم ته د لارې په زنګون رباب سوای د خپل ویر پتاو ورک لار پښتون رباب کېګ د دې زخم ته د لارې پر زنګون رباب سوای د خپل ویر پتاو ورک لار پښتون رباب
پښتون ژغورنې غورځنګ سره ازبکی خولې هم د مزاحمتي ادبیاتو سمبول شوې ده د خولې په مختلفو شعرونو کې شاعرانو یاد کړې ده په خپل د پی ټی مشر منظور پښتين په یو مرکه کې ویلی وو چې د خولې یو پښتون کارګر چې د دوی په سیمه کې مزدوري کوله او له افغانستان نه هلته تللی وو ورکړې ده نو موري د خولې بختور غني په خپل منظور هم شعر لیکي خدا شکري چې د ل شعر وای او مزاحمتي شعر وای د خپل ملاتړو په یو وړه غونډه کې د پښتین په شاخ څو بیت شاعري
نور خو ما هر څه دی بایلې پښتون احساس چر نه خاورې نه کې نور خو ما هر څه دی بایلې ګرانا او دا یو کړه و ما نه هیرو په بل د مش قتل ورته لیکلی و چې یو خپلواک ژوند دی وطن تراوړي چې یو خپلواک ژوند دی وطن تراوړي ډېر هغه خلک راته دی ګرانا
دشربیام
چې یو خپلواک ژوند دی وطن
وطن تراوړي
ډیرو هغه خلک راکړي
واه ډیر ډیر
دا پردی کله زمون خپل نشي کېدی مونږ یو ټول عمر غولولې ګرانه اغه د مظلوم فریاد او دومره خندا دومره خوشاله دي خندري
واه دشربیام
اغه د مظلوم فریاد او دومره خندا دومره خوشاله دي خندري ګرانه او مانر میدان ته مسلمان د خپلوان هم دی راغلي ګران
واه واه
د آزادۍ د انقلاب ګلونه پښتين پټن
د منظور پښتين شاعري د ګلمن وزیر ولسی شیر او سندری شای د یو شمیر نورو دلایل ترڅنګ دری سبب شوی وي چې د پی ټی ایم سیاسي ادبیات په دومره لړن وخت کې زیاته وده وکړي. لایبي خبرتیا ورسته یو مخ نوی سندره لرو، دا سه مهربي سندره چې لا نه خبره شوی او د همدې سندري پاړه له دوی سره شخې دلایم.
آزادی رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو.
هنرمند آسیه مهربی نوی سندره بللې ده. د دې سندره شعر ته چا دی، کمپوز ته چا دی او اغلې مهربی د خپلې نوی سندره لپاره څنګه شعر انتخاب کړی دی؟ مخکې تر دې چې په دې اړه د اغلې مهربی څرګندونې در سره شریک کړم، د دوی د دې نوی سندره یو برخه به سره واورو.
شایست بها بتو کوټا کی زما خاون زما میړ زما تفسیر د حسن بیګا د بلچا په پلنګ هتلې ما تن راغوري ځکه هغه و هم باد کړی دی
لاسی مهربی من نه کوم چې دا سندره مخکې تر دې چې بل ځای خبره شي په ځاجی رادیو مجلې پروګرام ولوروله. اوس په لدوی وورو چې دې سندرې نوم څه دی؟
زما د سندرې نوم د بنی فریاد دی.
دا شعر د چا دی؟
شعر د پروین ملال دی. د شعر یعنی نظم دی، د نظم نوم هم واده دی. بیا ما په دې خاطر چې دا د اغه لمړی شیز چې بن پر راغلې ده پر غې باندې، یعنی دا غې د زړه خبرې دي، دا غې درد دي، دا غې اغه احساس دي، هغه پټ احساس دي، دا غې د پرسپکټیو یا دا غې د نظر دا ویل سوې دي. په دې خاطر می د سندرې د پاره په اصلاح دا غې د بنی فریاد نوم خاص کې د بازي دوستانو په مشوره. البته
نو نظمونه خو عادتا وښدوي، تاسو په خپل بیا پکې بیتونه انتخاب کړئ.
بله، و دا نظم چې دی دا ډیر وژنو وژدو بیا هم په دې خاطر چې سندری خپل یو ستاندارد لري، خو غربي سندری دی چې هغه ډیر لنډی لنډی دی، هغه تقریبا د درو شل ثانیو سبیا تر درینمو دقو پوری او یا یو څه زیاتې. خو بعضی سندری دی چې زموږ د هغه د بلی خوا پښتانه چې جوړي هغه بیا بلیخي ډيري وجدي نسبته تدقي، هغه خسته کوي، یعنی هغه واقعا غمیج پر او چا باندې چې ایوري خزما سندري په دغه تقریبا زما هغه تر ټولو وجدا سندره څلور دقیقې او شل ثانیې ده. او دا سندرم د غمره د کتر دی ما ټیکس یا شیر ډیر پکې کارولې وای، ډیر وجدا راکلل، بیا ملوډي ته وخت نه پاتې. یو څو بیتونه می ترې استلې دي.
دا بیتونه ستاسو لدی سندري لدی ناس مې استلې دي. دا مو د شاعري اغلی ملال په خوښه استلې دي او کنه د موسیقي په حساب باندې تاسو خپل انتخاب کړی؟
انتخاب خو ما کړی دی، خو ما د اغلی ملال سره مزه پر غېدلې ما چې د غستون زه د کچيري ټول نظم زه په دې سندره کې ځای کما سندره ډیره وژديږي. بیا غي ول هر رقم چې ستا خوښ یو بل په قانوني حساب کله چې سندرغاړي د خپل سندري د پاره مثلا ک شیر یو څه کمی یا حتی بعضی زما یو بل سندره و د نیمې غني شیر چې ما غیت ول معلومات دوا بیت نورم جوړ ک نو د سیم کې چې سره یو چا څه خوښو کې چې شاعر سره یا د شاعر سره چې هغه اضافه کی نو دا بیا په اصله دا زما مسولیت دی او دا حقم یعنی لرم یک کار یعنی اصلا جایز دی.
اسه جان ځینی سندرغاړي د ځینو شعرونو کلمات شاید بدل کی، تاسو په خپل تر اوسه پورې دا تجربه کړی؟
ما یو ځل دا تجربه کړې ده، هغه هم په دې خاطر چې ما د لایق صاحب یو غزل اخستې و، سندرې نوم لالونه ده، نو حالته ځکه لایق صاحب نارینه شاعر دی په یو ځای کې ما د د شیر شزینه کړې دي، او هغه هم د په چې دی خدای دی او بخښي سندره د مرګ روس تر هوته اول د لومړي تلین ته خو هغه وخت چې دی ژوندې او هغه ته ما ویل او اجازه مې واخیستل چې دغه یو توریزه شزینه کوم په دې خاطر چې یعنی هغه بوله مې زه هغه هم اجازه است، نو دغه یو تغیر ما په دایو سندره کې راوستل، یا هم په دې خاطر چې د ویښې د ژغه سیا د ښځې د احساس هغه سندره ویل کېدل چې هغه البته زه
نوې روح می د پښتو شعر ته ورکړ په ګلونو کې می ون غشتل لورونه تر کلو کلو بخیجی زمال شیر د شهیدو تکلونو فریادونا تو چی جبا د پشتو وی زبا یما هی بنکری پشتان زمالا لونا تو چی جبا د پشتو وی زبا یما هی بنکری پشتان زمالا لونا تو چی جبا د پشتو وی زبا یما
کبیر تاسو د دینی وسندري تر وګرزم د دینی وسندري کمپوز تاسو په خپل جوړ کړی؟
bale bale
دا کمپوز چې مکل جوړاو اول مو کمپوز جوړ کړ کنه، اول مو البته دا ل تخنیکی په لور شاید جنو خلکو ته د خندا وړ وي چې غوی په موسیقي پويږي، خو زه غواړم چې په خپل پويسم، یعنی دا کمپوز تاسو په ذهن کې راغی بیا مو شیر ولید کنه، شیرم ولید او بیا کمپوز ورته راغی؟
نه هغه پل سړی جوړی او بیا ورسته شیر ورته اخی، هغه ته اصلا تصنیف هم ویل کیږي، او یاد سی چې یو جوړ کړی قالب دی دی بل سندری په الهام یا دی بل کمپوز په الهام، اکثر هنرمندان یعنی زیاتره هنرمندان دغه کار کوي، کمپوز جوړی بیا یو شاعر ته فرمایش ورکوي چې پر دې طرز باندې پر دې کمپوز باندې هم دغه یو غزل جوړ ک خپلنم غزلونه خوغه شیرونه واقعا کمزوري په دې خاطر چې هغه تصنیف دی زما شیرونه چې ازما د سندرو شیرونه چې دی زما همیشه د شیر سره الهام اخستې دی پوز می جوړ کړې دی، یعنی ما شیر خوش کړې دی بیا می پر شیر باندې کمپوز جوړ کړې دی چې دا کار یعنی چې تکراری سندرې نه دی ویلي او دغه کار معمولا کوي کړی دی په افغاني سندرغاړو کې تر هغه حد چې زه پیژنم یو کس دغه کسانو څخه پچا صاحب دی هارون پچا صاحب
د شیر په باره کې دا خبره مشهور ده تاسو الهام یاد کو کنه چې شیر الهام وي، البته هر هنر یو ډول الهامي وي، بزور هنر نشي تخلیق دی، د سندری په برخه کې څنګه خپل راځي د کمپوز ک وخت ورته ټاکي او بیا سندره تیاروي څنګه وی کوي څه توضیح کوي لطفا؟
کمپوزم یعنی زه خپل تجربه سم شای نور دوستان بل ډول تجربه ولري، زه د خپل تجربه سم ما ملک مخک چول زه د شیر سره الهام اخم او سوال دا شیر چې ما واوري دی وو مل وستي البته لازم ډیر خوش سلو بیا ځکه د دغه په ورستی کې مثلا دغه موضوع ډیره توده ده په ورستی څو کلو کې چې خلک ډیر په عام دومه کوزده کوي یا دا یاغه نو یعنی دغه یعنی د خاص کر پر دې شیر باندې زوږه غیره ما دغه چې د شیر چې ما ولوستی مال دغه شیر باندې باید کار وسی وځي خبر ده چې یو څه الهام درته راځي لکه شاعران چې وایي چې شیر د احساس د شیر په لید احساس سره دی خو پای پر احساس نه ختمیږي نو دا هم دغه سدي سړی یو قالب ورته جوړي بیا دغه ورس سوازي خبره ده چې به انتها ډیر کار غواړي ډیر کار غواړي
اسجن تاسو ویل سی یو الهامی حالت وی کنه لیکن دغه اوس چې تاسو سرنګ وویل دا شیر مخور سوی دی او تر دې رسی زه سرنګ اورم تاسو د شیر موضوع خوښه سوی ده نه د شیر موسیقي هم داسې ده
دوار می خوښ سوی دی خو خبره د سیده چې په مجموع کې اول خپل سړی یو څه ویني یو حالت ویني دغه حالت پ پ پ پ پ پ دغه حالت ته پارس سړی غواړي چې یو 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 هنر و پنځوي بیا وځي خبره ده چې سړی موضوع ته ګوري هغه څه خو مثلا میناناک شیرونم بیخي بیخي ډیز دي چې نه پوهېږم مینه لرم او دا کوم واغه کوم دا کوم دا خطول تقریبا مګ ما فکره همیش چې باید دسه موضوع انتخاب کما چ هغه ډیره ډیره نوی یا ډیره داسې او تابو موضوع چې پر هغه باندې اصلا خلک نه غواړي چې وژغېږي یا اصلا خلک نه غواړي دې باندې په اصلاح کار وکړي موضوع مطرح کړي نو شاته غورځي او دغه شیر چې مولدا داسې موضوع ده چې موږ په ټوله کې ډیره شاته غورځول کیږي او یادا چې خلک نه غواړي پر دې موضوع باندې په اصلاح خپل انرژي مصرف کړي
ډیره مننه چې مرکه ته حاضر شوی او خپل نوې سندره مو را سره شریک کړه
ل لیکوالو په هانو او هنرمندانو سره مرکه
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لاندې کیسې شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري
وړاندې لوی ځوان شاعر سرجه دلم چې وا شیری ټولګه چاپ شوی ده خو سم د ستیر پیاوړې شاعر پروین ملال یو شعر د دوی په شخ
چنا هاو نن د مشپوم ډک د ستوري کچ کول وړاندې وړاندې کړي د دواړو شوندو پر تندي مې د سپوږمۍ ټیک د الماسو په چنو کې به دمه تور پیکي او ټیک مې دواړه یو پر بل باندې مېن و په لمن کې مې جنت جنت ورپېمه د چپو پر شور مې پلونه تر سهاره پورې تلما او راتلما تاوان نه د مشپون تر لمن لاندې مستور نه زمیلي ماشومان او بيد سوي سپورمي خو له دې زما د تور پوري مي پکشتي کې درونه د قیامتونو د باران د نرم شور سندري لاس کې څاڅکي څاڅکي و مي علي و د سندونو پر بامونو تورې دما د لاجور درنجنونې مي په لاس کې د کوتر تور سترګو ته مي خپل درنجو شایسته شایسته تیار کړله تاوانه لیده مشپاوم ده زندان پا تور انگر کی و ملان دیوی ونی پر پانو چوشی بیرا وریدم چانگی چانگی پر اگ رک کی لکساوم گرزیدم ده وریشمین و مروندون و خیال او خوبون ده زهنون او خوبون پر کچورا تیریدم بندی حسن ده چاپ شو کی زولنی زولنی شرنگوام ده پیروت و جک سپروام ده زندان پر پنجرو را تاوی دما تاوانه لی دمش پاوم را لویده لی پر لمن ده پسر لیو ده بیدیا ده وشمو پلونو کی مزل وان ده غرو چوکو کی غزل غزل شیبه وان غیش به غیش ده کائناتو غرنوی ونو پل پل شکلو وان پسپوش می برام کو بسم او غر غشتم سما تارید او بو پشان چشلی سما سر ترتان جدی و سای سما ذکر کی پور تک شت تلل دمک حت کو زرونو البتما البتما تاوانه نیدم اشپاوم در چکتیا پا موسیقی که نسیده مدنالی در طول و سپین و تور و زیل و ماشمان و سکه موروم پزنگو که در حلال می زنگوله در خیالون و پرنگین و جزیرو می گرزوله پشایستا و زردار براقونو در سپوشمی بلوری تلله چارونا او چا تیاره را طولوله چا پروح او چا پا جسم که گرله تاوانه نیدم اشپاوم سر ترنک خوب او خیالوم پا انظر دا کائناتو کی جمالوم پا انظر دا کائناتو کی جمالوم
لاغل ملال سخمنن دویم چه دا شیری پا خپل شخ بازدی را روی مجلی ولوراوا محمد اکبر سلطانی د افغانستان د هرات ولایت د ربات سنگی ولسوالی یو شاعر دی چې اوس په ایران کې ژوند کوي. د چپی په نوم د شیری ټولګه د ایران په قم شهر کې چاپ شوې ده. د دې ځوان شاعر د مجموعه 15 مخه ده. له دوی څخه به واورو چې د چپی په کتاب کې څنګه شعرونه چاپ شوي دي.
په دې کې ډیر موږ شعرونه چاپ کړي. شعرونه زما شعرونه ډیر د پښتو او د پښتنو د یووالي په اړه دي.
دخو دی موضوع لارخه سوا دی شکل لارخه آزاد شیرونه دی غزل دی چی دی؟
چو غزل دی یا چو نظمونه پکشستا
او آلتا تاسی پو ایران که ادبی غوندی جوڑوی لنور افغانانو سراو کنه؟
یا رو یا دلتا ایچ رنگ ادبی غوند جوڑه سوینه
پشتو کتابونه الت لزان سره لری د شعر کتابونه سه مطالعه کی
دلته د شعر کتابونه خود ازان سره نه لرم کله کله د انټرنیټ دلاری راخلم مطالعه کوم
او کله سه دالته تاسو شعر لیکي تاسو خود ورځ په کار باندې هم بوختی اسی څو شعر لیکي
شعر خو یو د شعر الهام دی او چې وسه یو الهام راغلی ام هغه لازم بس شعر لیکي شعر خاص وخت نه لري او چې زبه هم دا اوس شعر لیکم شعر زور کار نه دی
لته سره دا اوس کوم شعر ستاسو ل ازادي راډیو ادبي مجله سره شریک کړی
شعر توما په دې کې چې او ریتونکو په لاره نه وړو ګرځي ته شعر انوان دی وایي زرا زرا وسوما انگار شوم په اور زرا زرا وسوما انگار شوم په اور زرا زرا خاور شوم ایری شوم په اور زرا زرا لچاتخه گلاو کړم او چاته پر یادونه لچاتخه گلاو کړم او چاته پر یادونه لژوند څخه بیزار کړم ورور زرا زرا وای صفا سوترا سړی و متک سپین لکه دا واوري صفا سوترا سړی و متک سپین لکه دا واوري بدنام په الزام شو مختور زرا زرا وای تاسو سره عادت کړم مولا زرا زرا تاسو سره عادت کړم مولا زرا زرا نشي سره عادت کړم مای خور زرا زرا پماتو لاسونه جوړو سلطانی پما تو چولا سونه جوړوم سلطانی اڑنگشی وی دیوالو نمی د کور زرا زرا اڑنگشی وی دیوالو نمی د کور زرا زرا
آزادی رادیوئی مجله پدې ادبی فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کرا کتنه ل آزادی رادیو
د ختیز نورستان په کمبیش ولسوالی کې د افغانستان د ورستی پاچا محمد زاهد شاه لخوا جوړ شوی بن او ودانی د لمنځتللو له ګوار سره مخامخ ده. دغه ودانی او باغ د کمبیش په کمو کې په 1323 کال کې آباد شوی. چې د رخصتیو پر مهال به پاچا د خپل کورنۍ لغړیو او ملګرو سره د غزای ته او شکار به کاوه. د کومو باغ یو ځل د شوروي اتحاد د لشکرو لخوا بمبار شو، بیا د افغان ایډ په نوم مرستندوی ادارې ترمیم کړ، خو له نړیوالو ځواکونو سره په جګړه کې ودانۍ بیا تخریب شوه او باغ یې وسوسېده چې لا یې هم چا د بیا رغولو لپاره ګام نه دی اخیستی. د سیمې خلک د دې باغ د رغېدو هیله کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د نورستان ختیځ کامدیش ولسوالۍ اړوند کمو پښنو ونو پوخل شو دنګ غرونو په منځو د رڼو بهیدونکو اوبو په خوا کې په یو تپه د افغانستان خیری پادشاه محمد ظاهر شاه په 1343 المریس کال یو بڼ ودانی اباده کړې و. د ځای اوسیدونکو په وینا په یاد بڼ کې د ښکلو او رنګارنګ ګلانو بوټي او د ډول ډول میوو ونې ولاړې وې چې ورسره د سیمې ښکلا نور هم زیاته شوې وه. په لیدلو به زړونه آرامېدل او هر یو تن هڅه کوله چې له نږدې ننداره وکړي. د کامدیش قومي مشر یار محمد خان قریشي ازادي راډیو ته وویل شاه به هر کال د رخصتیو پر مهال د خپل کورنۍ میلمنو او دوستانو سره کامدیش ته تللو، هلته به میلې او ښکار کولو.
د ظاهر شاه بابا په دور اقتدار کې دا کمو باغ جوړ شوی دی چې په رنګارنګ مختلفو میوو باندې سنبالو. د کمو په باغ لیدو باندې نو خلکو ته یو سکون حاصلېده. ظاهر شاه بابا په هغه وخت کې دغه باغ کې کله چې چکر راغی شپې ورځې به هلته اړولي، دا به قرارګاه وه. نو د ځایي ځوانانو په واسطه ښکار به یې کوو، لکه غرڅې به وشتلې، نور د غره مرغان به وشتل. د کامدیش ولسوالۍ ځوانانو په توسط باندې نو حتی
قریشی وای هغه سمسور بن چې د رنگارنګ ګلانو وګمو یې فضا معطره کړې و، په ونو کې به یې ډول ډول الوتونکو زال جوړولې او زړه راخکونکو غګونو یې د اوریدونکو زړونو کې لارې کولې. دغه ودانی او بن یو وخت د شاه د آرام ښکار او د بندارونو ځای و، خو تیرو جنگونو دا دوه ځلې ورانه کړ چې اوس یې د کنډواله کوټو دیوالونه او سوځېدلې ونې پرې د تیرو شوو ناخوالو کیسې کوي.
نو هغه باغ چې یعنی سمسورو په رنګارنګ په میوو سنبالو، هغه د بوټي او استوګن ځای هغه د خاورې سره خاور شو، په هر څه ګډوډ شو.
د کامدیش اوسیدونکي شاعر او لیکوال امان الله مانوي محمد ظاهر خان چې په کوم ازمکه ودانی او باغ جوړ کړي، دای د یو شمیر چارواکو په څیر غصب کړي نه ده، بلکې په پیسو یې له خلکو اخیستي او بیا د هر څه د اطلاعاتو او کلتور وزارت توریزم ریاست ته وړیا ورکړي دي. د ښاغلي امان په خبره شاه نورستان او نورستاني ځوانانو سره زیاته مینه درلوده. تل به ځوانان درس او تعلیم ته هڅول.
نورستاني ځوانانو ته به همیشه توصیه او لارښوونه کوله د وطن د ترقۍ او د آبادۍ په خاطر. تعلیم ته به هڅو، کسب او کار ته به هڅو.
د نورستان بل قومي مشر او د یاد ولایت له کلتور او تاریخ اگا انجینر محمد عیسی وحدت راته وویل د کومو بڼ او ودانی په اتجری بزمکه کې جوړه شوی او د ګلانو ترڅنګ په کې بشمیره میولرونکو ونو شتون درلود، خو سی د رنگو شو کوټو دیوالونه او د سوځیدلو ونو نخې هم د ختمېدو ګواخ سره مخ دي.
د دې باغ عمومي میوې چارمغز، مڼې، انار، شفتالو
چې دا اوس کاملا تخریب دي. مونږ نورستانیان یو ځل بیا د حکومت نه او هم د بین المللي ټولنې نه دا تقاضا لرو چې دغه تاریخي ودانۍ د دوباره احیا لپاره لاس پکار شي.
هڅه مو وکړه چې په نورستان کې د سرپرست حکومت د اطلاعاتو او کلتور ریاست سره د کمو سوځېدلې بڼ او کنډواله ودانۍ د بیا رغولو لپاره د ولسونو غوښتنې شریکي او ترې ځواب ترلاسه کړو، خو ورسره په اړیکو نیولو بریالي نه شو. خو له دې وړاندې ژمنه کړې و چې کوخخ کوي د بن بیا احیا او د ودانۍ ترمیم چارې پیل کړي.
لامدې راپور سره د دې اونۍ ازادي راډیو مجله رانغاړم. زه احمد شیبر اجازه اخلم تر بلې اونۍ او بلې خبرونې مو خدای مل.
موسیقی
زهیر انسان خجل تر هر از یادش و غم زهیر